امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1901 کال د سنبلې د میاشتې دیرشمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه کېږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو په 23مې عمومي اسمبلۍ کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید مصمم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله به راتلونکي اونۍ په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. ښاغلی مصمم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د ایجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه سي. د امریکا پلازمینې واشنگټن ډي سي ښار ته نږدې په میرډن ایالت کې وسلوالې ښځې پر خلکو ډزې کړي دي. درې کسې وژلي دي او درې تنه زخمي سوي دي. پیښه د پنجشنبې په ورځ د میرلینډ د هارورډ پنایی کې د رایټ ایډ د درملو د شرکت د سامانونو د ویشلو په یو څنګه کې سوي ده. د درمل جوړونې دغه شرکت یوې بیان دي سوزن هندرسن ویلي دي چې برید په هغه ودانۍ کې سوي دي چې د دواو د راتګ او د ویشلو څنګه پکښې وه. یو بل راپور دا هم وایي چې بریدګری خپل ځان په خپله هم وژلی دی. د راپورونو له کراره بریدګر دغه شرکت کارکوونکي وه. ټاکل شوی ده چې د 23مې عمومي اسمبلۍ بحثونه د راتلونکي سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه پیل سي او ټاکلي مهالویش له مخې افغانستان استازی به د سپتمبر په 16مه نیټه وینا وکړي. بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینې ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاید ال نایان سره کتلی دي. عمران خان له دې مخکې پرون د چهارشنبې په ورځ په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان او ولیعهد شهزاده محمد سلمان سره هم کتلي وو. د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خپره سوي، خو د سعودي عربستان له مشرانو سره د هغه د لیدونو کتنو په اړه د دې هیواد رسمي خبري اژانس یوازې دومره ویلي دي چې په کتنو کې د دواړو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت یو هیئت د ماسکو د غونډې د ایجنډا د څرنګوالي او د دغې غونډې د نیټې د معلومولو لپاره ماسکو ته تللی دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صیغبت الله احمدي پرون د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت د مالي او اداري چارو مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغاني هیئت مشري کوي او له خپل روسي سیال سره به په ماسکو کې د افغانستان په اړه سولې او کانفرنس په اړه هم وغږیږي. ټاکل شوی وه چې د ماسکو غونډه د روانې میاشتې په 14مه جوړه سوې وای، خو د افغانستان حکومت طالبانو ته د روسیې لخوا د بلنې ورکولو په وجه د ګډون کولونه ډډه کړې وه. د تنزانیا په ویکټوریا جهیل کې د پنجشنبې په ورځ یوه کښتۍ چاپه سوي، 44 کسان پکښې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دوی داسې توقع لري چې د مړو شمېر به هغه مهال نور هم زیات شي چې کله دوی نن د جمعې په ورځ چې کله ورځ وغوړېږي نو د پلټنې عملیات پیل کړي. د دې سیمې والي جان مونګیلا وایي چې 30 کسان یې ژغورلي دي او د ځینو وضعیت ډېر خراب دی. هغه په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې په کښتیو کې څومره کسان سپاره وو، خو په دغه سیمې کې لوی جهیلونه دي او سلګونه مسافر په دغسې کښتیو کې سپاره وي. د تنزانیا حکومت ویل دي چې په 1996 کې د ویکټوریا په جهیل کې یوه کښتۍ چپه سوې وه چې 894 کسان پکښې وژل سوي وو. په دې وروستیو کلونو کې بیا په 2012 کال کې هم یو بله کښتۍ په زینبیار ساحل ته نږدې چپه سوه، 200 کسان پکښې ووژل سول او د راپورونو له کراره 1000 کسان لا درکه دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه کلنۍ راپور کې راغلي دي چې د 2013 میلادي کال کې د تروریزم پورې مربوطو پیښو په اړتیا چې دغه راپور جوړ سوی دی ویل سوي چې په دغه کال کې په داسې حال کې چې د امریکا او نورو هیوادونو د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګ کوي، القاعده او د ایران طرفدارو ملیشو د خپلو فعالیتونو ساحه پراخه کړې او دواړه د نړۍ امنیت لپاره غټ خطر دی. د دې راپور له مخې په 2012 میلادي کال کې په نړۍ کې 8540 تروریستي حملې سوي چې د 2014 میلادي کال په پرتله 30% کموالی پکښې راغلی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د سپتمبر په 20مې خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان ته د پاکستان او چین په اقتصادي دالیز کې د شاملېدو بلنه ورکړې ده. چودري وویل چې په دې اړه د دواړو ملکونو د مشرانو خبرې سوي دي او د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ ونه کې به د سعودي د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت پاکستان ته سفر وکړي. د یادونې وړ ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین د یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یوه لاره برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر ژی جی پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزي، جنوبي او د اروپا سره ونښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې وچکالۍ تر 2 میلیونه ډېر افغانان ځپلي دي. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله یوازې د بادغیس په کلونو کې 1,00,000 کسان بې ځای سوي دي. دغې ادارې په یو تازه راپور کې دا هم ویل سوي دي چې د وچکالۍ له کبله د افغانستان په ختیځ کې د بې ځای سوو خلکو شمېر 2,55,000 ته رسېدلی دی. او چا دا غرض ویل چې د بادغیس او هرات په ولایتونو کې د بې ځای سوو خلکو سره مرستې سوي دي او شاوخوا 900,000 خلکو ته د چشاک پاکې اوبه رسول سوي، خو وایي چې د مرستو رسوونکو ادارو ظرفیت ټیټ دی. دغه اداره وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې 2.2 میلیونه خلک وچکالۍ اغېزمن کړي دي او دوی پلان نیولی دی چې د اکتوبر په اولو یو نیمو میاشتو کې میلیونونو خلکو ته د بشري مرستې ورورسوي. تر دې مخکې همدغه ادارې ویلي وو چې د وچکالۍ او د باران د نه کېدو له کبله د افغانستان 1/3 برخه ژمني فصلونه اغېزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې په 10 ولایتونو کې د وچکالۍ چې ځپلې دي شاوخوا 15 میلیونه خلک په کرنې او مالدارۍ او یا هم په همدغه برخه کې پر دندو پای دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی او ټاکل سوی دا پلاوی به د مسکو په نوښت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو فرمیت په نوم جوړېدونکي کنفرانس د نیټې د ټاکلو په سر هم د روسیې چارواکو سره وغږیږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د اداري او مالی معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو افغان پلاوی د روسیې د بهرنی چارو وزارت د چارواکو سره په مسکو کې د روسیې په نوښت د سولې د خبرو په تړاو د مسکو پرمت په نوم جوړېدونکي کنفرانس ته د نیټې د ټاکلو او نور اړوندو مسلو په سر د خبرو د پرانند د پنځمې پورس دغه هیواد ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ښاغلی اندیشه به نن په مسکو کې د خپل روسي سیال سره په دې مسلو وغږېږي.
ټاکل سوی چې د مسکو د ناستې په اړه خبرې وسي او په دې ناسته کې پر زیاتو مواردو خبرې کیږي. اصلي مورد هم سوله ده او ټاکل سوی و چې د مسکو غونډه هم د سولې په اړه وي او اوس هم د داخلي او سیمه ییزې کچې سولې په تړاو له روسیې سره خپل نظریات شریکوو تر څو وسو کولای چې د افغانستان او روسیې ترمنځ یو مشخص تګلارې ته ورسیږو.
ټاکل شوی و چې د مسکو کانفرانس د سپتمبر د روانې میاشتې په 3 نیټه جوړ شوی وي، خو په دغه کانفرانس کې طالبانو استازو د ګډون سره د افغان حکومت د مخالفت له امله دا کانفرانس یو بل نیټې ته وزنډیده. د کانفرانس د ځنډیدلو او په اړه د نورو سلام مشورو ته سر کولو پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاروف ترمنځ د یوې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې د کانفرانس له جوړېدو 3 ورځې وړاندې وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان پلاوی بندن په مسکو کې د روسیې چارواکو سره په خبرو کې هڅه وکړي چې د سولې د خبرو په تړاو روسیا د افغان حکومت سره یو ګډې کړنلارې خپلولو ته وهڅوي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو څخه چې د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ ترسره کیږي هرکلی کوي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی د پنځمې پورې د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ځي. که څه هم روسیې ویلي چې طالبان ورسره منلي چې په دغه کانفرانس کې به د دغې ډلې یو پلاوی ګډون وکړي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان دا نه ګڼي چې په داسې یو کانفرانس کې چې افغان حکومت یې د کوربه هېواد سره په ګډه کوربتوب وکړي د دغې ډلې استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وحید مجدوی که چېرې طالبانو استازي په دې کانفرانس کې برخه واخلي نو دا به د طالبانو په پالیسۍ کې د یو بدلون په معنا وي.
که څه هم روسي چارواکي ویلي دي چې طالبان په دې غونډه شرکت کوي، خو که دا کار وشي دا د طالبانو یو په سیاست کې یو تغییر وي، ځکه چې طالبان پخوا په وار وار دا خبره کړې وه چې موږ د افغان حکومت سره نه کېږو، بلکې اول باید دا مسله روښانه شي چې امریکا څه وخت خپل قوتونه له افغانستان څخه باسي او په دې کې یو بین المللي تضمین موجود وي. اوس که دې خپل غوښتنې څخه تېر شي او راشي او په دې غونډه کې چې د افغانستان په سرپرستی دا کار تقریبا ترسره کېږي، د دې مهمې معنی دا ده چې طالبان د خپل پخوانی موقف څخه تېر دي. تر اوسه پورې په رسمي توګه طالبان په دې کې ستلي دي ویلي.
وحید مجدوی کې د مسکو غونډه جوړه هم شي چې طالبان او د امریکا استازي پکې برخه ونه لري نو چندانې پایلې به هم ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بلخ په ولایت کې د مدني ټولنو ښځینه فعالینې وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلون لپاره باید کار وسي. دوی وایي چې په ښارونو کې ښځې ډېرې ستونزې نه لري. نور حال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د شمال ختیځو ولایتونو په پرتله په شمالي څو ولایتونو کې ښځې په ښارونو کې آزادانه ګرځي، په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کوي. ډیری نجونې لوڅ مخ ښوونځي او پوهنتونونو ته ځي، خو که په شمال ختیځو ولایتونو کې نجونې لوڅ مخ ښوونځي ته لاړې شي او یا بازار ته راووځي، ممکن د ډیرو لپاره ناشنا کار وي. د بلخ د مدني ټولنو ښځینه فعالینې وایي چې په ښار کې میرمنې ډېرې ستونزې نه لري، مګر د کلیوالو ښځو د ژوند د بدلون لپاره کار کول پکار دي. د پوهنتون استاذه ماریا رهین وایي چې د میرمنو د وضعیت بدلون په هیواد کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کولی شي. د هغې په وینا میرمنې په کورنیو کې مهم رول لري او اصلاحات باید له کورنیو پیل شي.
بعنوان یک خواهر، بعنوان یک مادر و بالاخره بعنوان یک خانم خانه میتونه که روابط میان
یوه ښځه د مور، خور او میرمن په نوم خپل کورنی روابط د سولې او تفاهم پر اساس پر مخ بیایي. دغه میرمنې کولی شي چې د کورنۍ د ستونزو په حل کولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړي زیاتوي چې که د کورنۍ ښځې د کورنۍ د روابطو له لارې ارزیابي کړو، ښځې د سولې لپاره تر هر چا زیات رول لوبولی شي.
از این لحاظ اگر ارزیابي میکنیم، پس زنها نقش های بهتر و بیشتر را در آوردن پروسه
سول. په یوه کورنۍ کې د ښځې روابطو ته په پام سره ښځې د سولې په راوستو کې، د امنیت په ټینګښت کې او د ټولنې د خلکو لپاره د ذهني او رواني سکون پر رامنځته کولو کې زیاته برخه لري. سلطانی د بلخی و بل فعال ده، هغه وایي چې په خارونو کې تر ډیره د میرمنو په ژوند کې بدلون راغلی، خو په کلیوالو سیمو کې میرمنې له لومړنۍ حقونو محرومې دي.
در ولایت بلخ فکر می کنم زیاد مشکلات جدی وجود نداشته باشه، اما اگر ما خریجات و قصمات اگر بریم رسوم
فکر کوي په بلخ کې ډیر ستونزې نشته، خو کلری پرتو سیمو ته وګوري لا هم پخوانی رواجونه شته دی چې ځینې کورنۍ نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي چې د ښځو پر ځای باید نارینه ته د ښځې د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي.
باید اول ما مردها را اول آگاهی بدیم، بعد از او خانم ها را، تا اینکه اونا با هم یعنی به تفاهم برسن که
اول باید نارینه ته د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي او بیا ښځو ته، ترڅو دوی تفاهم ته ورسیږي چې ضرورت دی باید ښځې هم زده کړې وکړي او هم کار. په بلخ کې د نورو ولایتونو په پرتله میرمنې زیاته ازادي لري، خو په کلیوالو سیمو کې لا هم د نورو ولایتونو په څیر ځینې کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. خو یو شمېر هغه خلک چې پخوا یې لوڼې ښوونځي ته نه دي پرېښي، اوس پر خپلو لمسیانو زده کړې کوي او وایي چې نجونې تر هلکانو زیات تعلیم ته اړتیا لري. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شمالي کورولینا توپانځپولو سیمو ته تللی او هلته ډیر خلک لا اوس هم خپلو کورونو ته د ورتلو انتظار کوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د فلورنس په توپان کې د انساني تلفاتو شمیر اوس 30 ته رسیدلی دی. د توپان له غمیزې نه وروسته ولسمشر ټرمپ له توپان ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړله.
زموږ ټول ملت ستاسې تر څنګ ولاړ او مرستو ته چمتو دی.
د ولسمشر ټرمپ له خوا نه د شمالي کارولینا په سیمو کې چې ډېرې سختې ځپل شوي دي، ملاتړ ډېر زیات دی. نوموړی شمالي کارولینا ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د ده د حکومت پر اقداماتو باندې په پورتوریکو کې د ماریا د توپان له امله سخت انتقادونه موجود دي.
ما هڅه وکړله چې د ولس توجه دلته راوړوم. اوس موږ ته دا فرصت په لاس راغلی چې دا خواهش وکړو چې راشئ له موږ سره مرسته وکړئ او منابع راکړئ.
د شمالي کارولینا اوسیدونکی رابرټ ټالر چې د توپان نه روغ راوتلی دی او اویایمه زوکړی وه، وایي چې توپان ډیر اریانوونکی سوغات ورکړ. ښاغلی ټالر وایي کاشکې ولسمشر ټرمپ زما لیدو ته راشي.
زماری خی او اصلي وطن همدا دی، زه بل هیڅ چیرته نه یم اوسیدلی.
ملتن هیګنز لا تر اوسه پورې د اوبو کیناستو ته انتظار کوي چې خپل کور ته ولاړ شي، خو له سیلاب ځپلي کور نه به څه ورته پاتې.
امکان لري چې له بیکاره شیانو نه به ډک وي، زه پوهیږم چې څه به وي.
له بل پلوه د ماریا په نامه سمندري طوفان چې پورتوریکو یې تیر کال دا مهال سخته وځپله، یو کال پوره شو. خلک لا تر اوسه پورې سخت کار ته اړ دي چې خپل ژوند پر مخ بوزي. د پورتوریکو د ماریا په نامه طوفان کې د مختلفو منابعو له قوله نږدې 3000 کسان ووژل شول. د ماریا سمندري طوفان د 2018 کال د سپتمبر په 6مه پیل شوی و. که څه هم یو کال وروسته اوس سفری بیړۍ سان خوان ته ور روانې دي او سیلانیان هم پر سړکونو ښکاري، خو سره له دې هم خلک له ډیرو کړاوونو سره مخ دي. له سان خوان نه جنوب ختیځ لوري ته د کب نیونکو ټولنه په سانتیاګو هوماکا کې هڅې کوي چې خپل کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته راولي.
زموږ کب نیونکو لپاره ډیره بده ورځ وه. ساختماني تخریب په ښار کې هر چیرته رامنځته شوی. د کب نیونکو بیړۍ زیانمنې شوې وې. د طوفان اوبه هم زیانمنې کړلې.
د دې لپاره چې په پورتوریکو کې په بشپړه توګه ژوند او کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته ورستون شي، نو ډیر وخت به ولګي. له بل پلوه په شمالي کارولینا کې خلک له دغه راز طوفانونو سره څه نا څه عادي شوي دي. همدا اوس په دغه ایالت کې کاروبار پر مخ روان دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بلخ په ولایت کې په لسګونو قراردادي شوونکي شکایت لري چې دوی ته د شپږو میاشتو معاش نه دی ورکرسوي. دوی وایي د ښوونې او روزنې وزارت د یو تن معاش په درو نورو استادانو ویشي. پام وکړئ په دې باره کې رپورټ. د بلخ په ولایت کې په لسګونو قراردادي شوونکي شکایت لري چې دوی ته د شپږو میاشتو را په دې خوا معاشونه نه دی ورکرسوي. دوی وایي د معاشونو نه رسیدل د دوی ژوند د ستونزو سره مخامخ کړي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست یو ښوونکی حمید الله وویل
هر معلم یک سهمیه فی ساعت 80 افغانی میشه که این قراردادشون توسط مدیران مکاتب صورت گرفته، اما فعلا تقریبا بیشتر از 6 ماه میگذره که به حساب نوی معاش ها اجرا شده.
ده هر ښوونکی د یو ساعت تنخواه اتیا افغانی کیږي چې دا د ښوونځیو د مدیرانو لخوا ورکول کیږي، خو تر شپږو میاشتو ډیر وسو چې معاشونه نه دي ورکړی سوي او ښوونکو ته ویل سوي چې د تنخواه 50% به درکړی سي. فرشته د بلخ ولایت د ښوونې ریاست بله قراردادي ښوونکی ده. دا وایي چې د تنخواه کموالی د دې سبب سو چې دا کار پرېږدي او بل کار ته مخه کړي.
معاشای معلمین خیلی کم شده، 50%. ما تقریبا 64000 ما امضا کردیم، اما حال از 100% 50% شده که 30000 پا میشه. ما د 30000 پا ما چطور کنیم؟ 2000 تا عمله ما میشه فقط بسیار که ما 1500 زی معلم دار است که ماش کم، اصلا ما نمیتونیم که درس بدیم. ما نمیتونیم اصلا مشکلات خود مرفوع بسازیم. بخاطر چی باید استاد از هر لحاظ باید آماده مثلا هم از نگاه
دوایی چی پمیش که 3000 افغانی د استادانو د پاره کفایت نکوی چې دوی ژوند په وکړي. د بلخ ولایتي شورا معاون سید عبدالله مسرور وایي
متاسفانه ریاست معارف بلخ نه تنها فساد وجود داره در اونجا، بلکه سرآمد تمام فساد هاست. نه تنها فساد مالی، در بخش های از فساد
متاسفانه د بلخ ولایت د پوهنې په ریاست کې د فساد څخه علاوه اداري کارونه په ډیر سستۍ سره روان دي. خو د بلخ د ولایت د پوهنې ریاست دا اداره دوي او وایي چې هر کال 2800 قراردادي ښوونکو ته اړتیا سته او د دې کلنۍ بودیجه د ښوونې او روزنې وزارت لخوا ټاکل کیږي. د بلخ ولایت د ښوونې رئیس سغبت الله مستقیم آشنا رادیو ته وویل چې د قراردادي استادانو د تنخواه لپاره هر کال 112 میلیون افغانۍ ته اړتیا سته.
کل صاحب هایی که همیشه انگشت انتقاد را در معارف بلند کردن، اینا فقط میخواهند که بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند. در ریاست معارف بلخ حداقل به 2800 استاد نیاز داریم که تا تمام نیازمندی های مکاتب ما
در بلخ ولایت در معارف پچو کرد که همدا اوس 1500 قراردادی شوون که پا فعالیت بخته او دوی تا پسات که اتیا افغانی ورکول کیجه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس د سندرغاړي محمد عیسی خان یو څو خبرې او سندرې خپروه. ولس کاله کېږي چې عیسی خان د موسیقي په زده کړې بوخت دی.
خیبر زرمی پختو زمونگا شان دے مونگا پختا نیو پا وطن موزان قربان دے مونگیو دو خیبر زرمی پختو زمونگا شان دے مونگا پختا نیو پا وطن موزان قربان دے مونگا پختا نیو
تندرو سره د شوقو کاسه چیرته کوم ځکه ملګرو سره بند پاتې شو شروع دی وکړه.
نه نه جدا د مکتب زړه خطلې
خا
ټلویزیون کې د رایس مارچ په حوالہ پروګرام زبون قومي ورځ ټاکلې کیږي کنه.
اوه خا
نو دا غي په منګه باندې ما ملي نغمه ویلې وا سخ کولې موسم دې سو عجب ګلونه ایسا ما وطن تلری شین کی باغونه
دا ملی ترانه د مکتب کی ویل به بعد غین سندرو سره شوق پیدا شو.
نه د سندرو سره شوق خو زما د کور د وخت نو زکه چې د پختو پالک کی یا په پختو کې په ودونو کې سمبای استعمالیږي تمبل
او پیغه مو ها
نو هغه سره بټولو زمزمه کولا په اجر کې برباب منګي ستار منګي
ها
دغه سازونه به د دې هنګ چې به زما مازغو ته راتلو نو زه به د شپې ناوخته پورې ورته ناست وم. ما به باقاعدګۍ سره اورېدو زما به ډېر زیات شوق و چې زه دا واورم او دا په ما به ښه لګي.
یعنې دا هر چېرته به چې مجلس وتلی به که ستاسې خپل کور کې همیشه کله کله به دغسې ساز و موسیقي وه.
نه چې هر چېرته به مجلس و زه به ورته د مکتب نه م پټ شوم په هغه ورځ به مکتب ته نه تلم بابا دا جاری ساته
ښه. نو بیا چې مکتب ته نتلې مکتب کور ته اول نه ورکو چې دالک نن مکتب ته درغلې وهل د بول خو بدنی خوړلې
وهل د بول لکه
مور پلا
هغه په ځای به مزمت کې
مور پلا
وهل تا کول خو د پښتو په معاشره کې لاندې وګد دادی کته چلتا جرګه کې کې نه یا چرته صدغه نه بکینه دم بچیا
وو دا خبر ده
کوم به ته کې دا کوي کنه
او نه خو بیا کور کې چې ته مکتب ته لاړ نشې عمر پلار
خپل خلک هم لړیر زیات عزت را کوي زم ډیر عزت کوي ډیر قدر هم کوي چې کوم د موسیقي قدر دان وي په لارو کوسو کې په بسونو کې مشر چې میلاو شینو زبون په ځای ډیر اوس لا ځای کوي خلک هم غواړي خلک مشر ډیر مینا کوي نو زمو فیملی چې چا بډیر مزمت کولو یعنی وخلته کولو نور لارې چارې ناغي اوس ډیر عزت کوي زم
هغه چې وای د فاميلي څوک مثلا پلار دې مور دې خور دې ورور دې څوک چا و
پلار محترم خو چې زمو هغه په 2003 کې وفات شوی نو دا غی دا وفات نه پس ما ته بیا لا روزګار او ته په موسیقي کې زما څه خو خو ما کولې تر دې دا مې کو
مور دې سن ویلې درته جواله ک اوس پلار دې نشته دې ته د موسیقي پرې دې مکوم چې پلار اروا به دې نه خپشي
موسیقي ته بیا زما ډیر مازغرالو نو دا مالی تنگ دسته دې وځه زکه چې زه اوسم د پېښور یونیورسيټي نه زه طالب علم يم بي اي سي کوم نو په یونیورسيټي کې کسه پروګرامونه په کالج کې او په سکول کې به نو دا ټول به ما ته کول او افتوار ما سره د پاکستان ټلویزیون نه هم پروګرام شته زاغله لاهور سنټر ته زما غي ته عراق ګرن
شان مستی وے کاش چل گا بھی غمی وے کاش چل گا شان مستی وے میں خان پیالی ساقی وے میں خان پیالی ساقی وے رنگین رنگین زو غلامی وے رنگین زو غلامی وے رنگین زو غلامی وے کاش چل گا بھی غمی وے
لاس پر لیو میں خان پیالی ساقی وے میں خان پیالی ساقی وے رنگین رنگین سو غلامی وے رنگین سو غلامی وے رنگین سو غلامی وے کاش چل گا بے غم وے
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.